د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤل وایي تر اوسه افغانستان د اړتیا وړ برېښنا په سلو کې اتیا له بهره واردوي.
افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې. کنه ازبکستان وغواړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قدر کې زموږ تاسو ټول کابل فعال ده. زه غواړم چې تولید مې زیات کړم.
په افغانستان کې د برېښنا د ستونزې په اړه مو د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې له مسؤل سره د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف په لټه کې له بل 19 پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو اوس به راشو د فلم دنیا ته. د یوې افغان نجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوي لوبغاړي انجلی نا جولی به مشر پروډوسر وي. میرمن جولیا میرمن انجلینا جولی ویلی د فلم له درکه او ترلاسه شوی اواید به هم د افغان جنو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړی د پروانه په نوم افغان انجلی ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د الکانو په جامه کې ټولنې ته وزي. تر دې مخکې هم د همداسې سناریو پر اساس د اوسامه په نوم یو فلم جوړ شوی و. د دغه نوي فلم داستان د یو کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. جزئیات یې د سلیم محمد صالح پر رپورټ کې.
انجلینا جولی د دې فلم مشر تولیدونکی یا پروډوسر ده او د وی آیرلندۍ کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکی فلم به د ګټیالی یا د کور لپاره د روزي برابرونکي په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلېږي د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم ننداري ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلی په دې فلم کې چې د مشر پروډوسر په توګه هر ډول اواید لاسته ورزي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان انجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارمندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالی پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټر انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور انجونی د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټر به آیرلندۍ فلم جوړونکې او انیمیټر نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیرې شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د هلمند ولایت یو سیدونکو ته ځانګړې شوې چې وایي د ملي اردو ځواکونه یې ځمکه نیولې ده. میراجان وایي افغانستان ته د ناټو د ځواکونو پراتګ سره یې په هلمند کې خپل ځمکه دغو ځواکونو ته د اجارې په توګه ورکړې وه. میراجان وایي خو درې کاله مخکې له دې سیمې د ناټو د ځواکونو په وتلو سره دغه ځمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکې غوښتنه کوي او وایي چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
ملاجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سپار سایش خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه درته یوه نمره مځکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو، بیا یې غو لاندې کړه، یعنې نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې بیا هغه تر دوو درو کلو مخکې بېرته ولاړو، نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه، که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه، نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه، غټه کړه، اجما نمره یې مکمله توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزې شورا ته، ولاړم په ټولنیزې شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یوه نتیجه نه درکړې، ولاکه د اوه جواب راکړي یا نه جواب راکړي. بیا ولاړم مخکې ولسوال صاحب و، پروس کابل ولسوال صاحب و، ایوب عمر مېدل، هغه سره مې دا عریضه مې ورته وکړه. هغه ته مې وویل هغې د تو دا کار ماته لکه، بیا به وروسته ګورو، خو بیا هغه هم کار نه ده راکړی. وروسته بیا ولاړم ولایت ته، ولاړم په ولایت کې مې عریضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه. والي صاحب بیا دا لیکلي وو تېر کال، والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ و، هغه دا راته وویل وو، لیکلي وو چې دا ته د ملي اردو قرارګاه ته ولاړ، هغه موږ ته یو شی ولیکي. زه بېرته دلته راغلم، بیا د کوم د قرارګاه قومندان صاحب ته وو جان باز خان، هغه ته مې وویل چې داسې مشکل لرم، دغه دی راته لیکلي عریضه مې ورښکاره کړه. خو بیا هغه هم وویل وای بچا به بیا وروسته ګورو، بیا به بیا ګورو، په اخر کښې به ګورو. بېرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم، بیا ولسوال صاحب راته وویل چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې دي هغه سرپرسته ناست دي، چې کوم وخت ولسوال که دلته قایمه شو، بیا به انشاءالله یو کوشش وکړو د هغه په بدل تاسو یا نمره در کړو یا د تاوان در کړو. خو تر اوسه پورې ما ته یا ولایت ته تللی یم کار یې نه ده راکړی، ولسوالۍ ته تللی یم کار یې نه ده راکړی، ټولنیزو شورا ټولو ته مې ویلي دي هغه هم کار نه ده راکړی. بس تر اوسه پورې زه دغسې ناهیله ناامیده ناست یم.
ستاسو ځمکه څومره ده او څو کاله کېږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده؟
تقریبا دا پنځه کاله کېږي. دا شپېته په اویا کښې ده، دا یو دس کښې کښې ده، دشې نه دي لکه د کوم ښاریات مځکې شې دي چې هلته ډېرې تنګې، دا دسې بکوا ده. بس ما ورته ویل دلته نه یې د قرارګاه هغه سېټ دې را کړي، هغه بل سېټ دې را کړي.
اوس څه غواړئ؟ غوښتنه مو څه ده؟
اوس ما غوښتنه چې دا حکومت مهرباني وکړي، د دې په بدل کښې دې ما ته هغه خوا ته بل نمره را کړي، یا دې ما ته تاوان را کړي. که چېرې حکومت دا ما سره د همکاري کولی شي، نو زه خپله دوکاندار سړی یم، کور مې تقریبا 14 کیلومتره له بازاره لرې ده، زه ذمه دار هم یم، ذمه داري کاروبار هم کوم. نو بېرته سلته ځم او راځم، ما دې پاره ډېر غټ تکلیف ده. نو حکومت دې مهرباني وکړي، ما ته د دې په بدل کښې نمره را کړي، یا د تاوان را کړي، زه بل نږدې ځای په جوړ کړم او زه تګ راتګ له بازار سره وکړم.
نو څه وایي موږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږېږو؟
اوس چې خو هغه کوم لوړ مکانات ته ماته خو ولاکه معلوماتېږي، وزیر دفاع سره غږېږي، وزارت عدلیه سره غږېږي، کوم په کوم ارګان باندې د ما کار کېدلی شي، هغه خو انشاءالله تر ما ته ته ښه معلومه ده، چې هغه له والي صاحب سره یا ورته ما معرفي کوي، زه ورسم ولایت ته ورسم، والي صاحب سره ووینم د سړي په نمره تللی، د دې بدل کښې یو نمره ورکړي. نمرې دلته بېخي ډېرې دي، دښتې بکوا ده. یعنې
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړې؟ څه وایي دوی تاسو سره؟ څه ژمنه کړې چې ځمکه درکوي که نه؟
یا هېڅ واده یې نه ده را سره کړې، هېڅ واده یې وایي ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو، ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو. نو زه مجبوره شوم، زه خپله د تاسې د ازادۍ ریډیو بېخي ډېره هر پروګرام یې اورم، اخر مجبور شوم چې ته راشه چې دوی دروازه هم وروټه کړو، که چېرې خدای ناخواسته ده دا کله دلم دا کار سره برابر شو، خدای دې وکړي چې دایما مشکل حل شي.
موږ دغه ستونزه د هلمند د والي له ویاندو مرزواک سره طرحه کړه.
موږ شاید ووایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم دوی کوم ځایونه چې دي، شاید هم داسې نه وي چې نه دي وي، په ډېرو کمو ځایونو کښې ډېرې کمې داسې مسالې واقع کېږي چې داسې یو مشکل خلکو ته پېښ شوی وي. خو بیا هم په دې برابر باندې که چېرې واقعا هم دا کس کوم معلومات د ځان سره لري، کوم شواهد، اسناد، ثبوت، هر څه چې د ځان سره لري د مځکې په برابر باندې، کومه قواله چې دوی سره، ځکه هغه شخصي مځکې چې وي هغه قواله لري د ځان سره، دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې موږ هغه وس چې موږ سره وي هغه نه ځنې برېږوو، او په دې برخه کښې به موږ کوکلي ګامونه ورسره پورته کوو. او تر څنګ یې دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر بې شنبې د ورځ نه همدا اوس هر ګړی چې دوی کولی شي وخت ولري، ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایندوی دفتر ته دې بېخي مراجعه وکړي چې موږ 24 ساعته دوی په خدمت کښې یو، او د دوی ستونزه به په مستقیم ډول د جناب والي صاحب سره، مقام د ولایت سره، او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کښې موجودې دي او په هغو ځای باندې موږ حل کولی شو، هغه ته بې پاړونده وخت کښې رسوو. خو ډېری وخت داسې مشکلات پېښېږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کښې ډېری مځکې دولتي مځکې دي، ځینې کسان وایي چې دا مځکې شخصي دي، کله چې املاکي ډول ته رسېږي هغه دولتي مځکه وي او د دولت وي، دعوه نورو شروع کړې وي. نو په دې اساس باندې چې دوی کچ کوم ثبوت او اسناد ځان سره ولري موږ ان شاء الله دریغ نه ځنه کې په هر ډول چې کېږي دوی ستونزه ته به د حل لاره لټوو.
زواک صاحب دغه سړی وایي څو کاله کېږي چې ټولو ادارو ته مراجعه کړې اسنادونه یې ورښودلي دي خو وایي چې دا ستونزه حل شوې نه ده. نو مشکل په څه کې ده چې دا ستونزه نه حلېږي؟
بله شاید کوم مشکل یا کومه ستونزه موجوده وي او یا هم شاید ځکه دولتي وي او یا هم شاید د تپ اسنادو یا ثبوت کې کوم مشکل وي. خو که چېرې کوم مشکل نه وو بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي. انشاءالله تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوې موږ به خپل کوششونه ورسره کوو. او دا چې د چا د خوا څخه تقریبا څو کاله دوره کېږي چې تاسو معلومه ده چې ولایت مقام کې زه د ویان په حیث باندې دنده یې کوم او تر دې وخته پورې ځکه چې ډېرې مشکلات او ستونزې راځي او خپل ځای د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري ډېرې مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېرې ځایونو کې ډېره مشکله وي. خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دې مشکلات او ستونزې ورافکو په ډېره اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي. په دې دمه پورې د بس چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه یو مشکل ولري ځکه که داسې مشکل ولري په عموما کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه وړاندې خبر وي او په هر وخت کې د خلکو مشکلات په طرفه کوي او اړوند څانګو ته رسوي. بیا هم مشکل چې ولري
وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسېدی یا بلدیت نه لرو یا نشي رسېدلی. نو تاسو دفتر ته دا سړی څنګه درشي؟ څه سپارښتنه ورته کوئ؟
بله کېدای شي ولایت مقام ته چې خپله د ولایت مقام تاسو معلومېږي معمولا د ټول دفترونه ولایت مقام داخل کړي. خو بیا هم په هره طریقه کېدای شي زما نمبر پیدا کړي او ستاسو له طریقه کېدای شي کله چې تماس درسره نیسي زما نمبر ورته ورکړي. زه انشاءالله د مشکل ته راغونډ څنګه پرې ورسوم.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو غوږ مختل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د برښنا مؤسسه د تجارتي رئیس خاغلی میرویس عالمی سره مرکه ولرو. خاغلی عالمی خراب خبرونه ته
ډیره مننه تاسو مکرغلس
عالمی سره خلق تر ډیره دې ته خوشحالي چې د ستونزو په اړه پوښتنه وشي. اول پوښتنه ممدا سه پیل کو چې د دې ترڅنګ چې په تیر څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوال لوخا به ساره مرسته وشوه ولې تر اوسه هم په ولایتونو کې او په خپل په پلازمینه کابل کې لا هم ډیر کسان د برېښنا د نشتون له ستونزې سره دوی مخامخ دي؟ ولې تر اوسه پرې دغه ستونزې موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ستونزو ته د تلو حل لاره پیدا کړو؟
تشکر. ستونزې خو واقعا ستونزې شته خو د ستونزو ته څنګه پیشرفتونه شته دا به منو صحیح. کتاسه 15 کاله شپږ کاله مخکې ارقام وګوره دلته شاید 3000 کورنۍ برېښنا نه درلوده. اوس په ټول افغانستان کې تقریبا 1.2 میلیونه کورنۍ برېښنا لري. یعنی هر کال موږ ترې 1000 کورنۍ پورې برېښنا ورکوو. په ټول افغانستان کې چې ته وګورې پروژې روانې دي برېښنا پر زیربنایي پروژې. چون متاسفانه افغانستان په داسې یو حالت کې وي چې نه په تولید کې پرمختګ و نه په انتقال کې موږ په پیشرفت نه درلوده او نه په توزیع کې. نو بنان در ډیره غټه ستونزه که په کلی توګه افغانستان په دوه کې چې ټول افغانستان ته برېښنا ورکي نو تقریبا 15 میلیارد ډالر په کار دی افغانستان ته چې ټول افغانستان ټول خلک دوامدار برېښنا ولري. اول مونږه مشکل په تولید کې دلوده. په تولید کې څنګه ګوري چې له هر طرفه له هر منبع نه چې مونږه کېدلای شو چې برېښنا ترلاسه کړې و لغه منبع نه برېښنا ترلاسه شو. توزیع کې تاسو ګوري چې په هیڅ داسې ولایت نه ده پاتې چې مونږه هغه پروژه ونه لرو. او یا پرمختګ ونه لرو. ګوره ننګرهار ګوره، دایکندیت پورې ګوره، بامیان ګوره، که هر ولایت تاسو ګوره کارونه پکې شوي دي. خو متاسفانه مشکلات هم زخت دیدی بدی چې ناامنی ګوره، پروژې د برېښنا پروژې له هر ولایت باید لاین تیر شي. موږ په څلور دېرش ولایتو کې تقریبا مشکل امنیتی مشکلات لرو، بعض ولایتوں کے ڈیر مشکلات لگ رہی ہے، لکه په کندوز کې زمونږ پروژه ده، اوس د توزیع پروژه باید ډیر سرعت سره روان شي، خلک بریښنا پیدا کړي اما جنگ ده. یا مثلا په زابل او په غزنی نه موږ په لاین ته کندهار پورې ورسو، دا لاین دا مسیر هم ناامن ده، خو موږ خلکو حمایت غواړو. یعنی په مجموع کې داسې ویلای شو چې کارونه شوي دي، په توزیع کې ډیر شوي دي او په انتقال کې ډیر شوي دي. خو په تولید کې یو دا چې خ منبع ولرو، منبع د عوایداتي چې یو څوک تمویل کړي، $500 لکه $500 میلیونه درې سوه میلیونه ډالر یو بند جوړېږي. دا پیسې فعلا څوک تعهد نه لري د دې پیسو ته چې پیسې ورکړي. دویم دا چې امنیت، بیا هم امنیت مشکل ده.
تر اوسه پورې چې دغه برېښنا کابل ته ولایتونو ته توزیع کېږي، په څومره اندازه دغه برېښنا وارداتي برېښنا ده او څومره پخپله په افغانستان کې تولیدیږي، او په توربینونو کې کومې ستونزې شته دي که نشته؟ ځکه دغه وروستیو کې چې ګرمي هم وه، روژه هم وه، مثلا د ننګرهار څخه، د کندهار څخه د شکایتونه راستل چې دوی برېښنا نه لري.
زمونږ تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده، 40% تولید پخپله، چې واقعا دا منو چې یو نابرابره بیلانس ده. دا بیلانس باید خپله تولیدی برېښنا باید ډېر شي. بیا هم په نورماله توګه هیڅکله برېښنا باید قطع نشي. خلک باید حتی دا لیاده وباسي چې برېښنا ځي که نه، موږ دا غواړو. اما تاسو ګورئ چې د همدغه د کابل نه تر جلال آباد پورې دا د امنیتي مشکلات له لاسه قطع کېږي. لاین به قطع شو، یو چا به ویشته لاین، بس لاین به قطع شو. یا مثلا د کجکی نه کندهار ته لاین چې غځېدلی، دا تیر کال 2600 مرتبه دا قطع شوی ده، بیرته وصل
شو. یعنی که امنیتي مشکل نه وي، ظرفیتونه موجود دي چې دا
بالکل ننګرهار ته هیڅ موږ مشکل نه لرو، نه په ژمي کې مشکل لرو، نه په ژمي کې. او څه برېښنا مجبوره د کابل نه د نقلونه کابل ته راولو، نو ننګرهار هم شاید متاثره شي. اما په اوړي کې هیڅ مشکل نشته، نه همیاشتې موږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه چې قطع کېږي هغه حتما یو علت لري، علت یا تخنیکی ده او یا هم امنیتی ده. امنیتی یې ډېر ده. اوس ګوري د متاسفانه د کندوز لاین هر درې ورځې باد متاسفانه مشکل پیدا کوي. هغه چې جنگ ده ساحه کې، که یو مرمۍ هم راځي په یو سلیټر لګېږي، سلیټر چې مات شي برق قطع کېږي، شارټي کېږي، نو بیا دا واقعا خلک په دې توګه متاثر کېږي. اما تلاش د برېښنا شرکت داده چې بیکفایتي ونه کړي، هیڅکله دا ومنئ چې کله چې لاین کېږي نو موږ ډېر امکانات ورته برابر کړي. په ټول مسیرو کې کسان تیار آماده ناست دي، کله چې هر نقطه کې قطع کېږي دا کسان ځي او بېرته زر جوړوي.
عالمي صاحب، خو تر ډېره د چارو ماهرین په دې نظر دي چې تر اوسه پورې چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې کومه پانګونه شوې ده، بنسټی د پانګونه نه وه، تقریبا پروژې شکل یې درلود. یعنی که همدا اوس وارداتي برېښنا، تاسو ویل چې 80% وارداتي برېښنا ده، مثلا که هغه هېوادونه چې افغانستان ته ورنه برېښنا وردي، که دوی ونه غواړي چې سبا موږ ته برېښنا راکړي، خو اسې خوشی پایې به در وړي وي. د بندونو په جوړولو کې او مثلا د توربینونو په رغولو کې ولې مثلا بنسټیز کارونه تر اوسه پرې نه دي شوي؟
بنسټیز کار ستا مقصد دا ده چې یو غټ بند باید جوړ شوی او شپږ سوه اووه سوه میګاوټه برق تولید کړی چې ټول افغانستان ترېنه برق اخیستی. دا درسته ده، اما ما مخکې ویلې چې افغانستان هیڅ څه شی نه درلوده. آیا ته بند جوړ کې په لاین باندې، لاین خو باید ولري چې هغه انتقال کړي برېښنا،
مرستې نه دي شي؟
مرستې شوي خو ټول په انتقال کې جوي، ځکه چې موږ انتقال نه ګورو. دا لاین د حیرتان نه تر کابله پورې جوړ شي، اوس بل لاین جوړېږي تر کندهاره پورې، نور هر ځای کې چې د انتقال لاینونه جوړ شوي ډېری. خو په ظرفیت، په تولید ظرفیتو باندې وکړ، مثلا نقلو توربینونه جوړ شوه، د مای پر توربینونه له سره ورغل شوه، د درونټي توربینونه ورغل شوه، په تو کې کار شوه. او څنګه څه بندو بنیم کار شوه؟ ګوره په مثلا سلما بند د آماده کې او به د اوبو ذخیره شروع شوه، چې اوبو ذخیره کې کمال خان بند باندې کار روان ده، په ټول بند روان ده. باز یې ځایو کې تهدیدونه دي. ګوره مثلا په مچلغو که د وزارت برښنا محترم وزارت کار شروع کړی مګم تعدید شته آدم مناسب په ټول افغانستان کې متاسفانه ناامنی ګوري چې ورځ پر ورځ زیاتیږي دا مشکلات بمنو او دا ډیره ښه خبره ده چې افغانستان په لس آینده کالو کې باید په تولید باندې فکر وکړي تولید د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده زمونږ افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې کنه نن ازبکستان وغواړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قدر کې زمونږ تاسو ټول کابل فعال ده فقط مونږ تاسو یو اصل میګاوټه چې خپل تولید لرو او ما هغه لرو هغه هم درې ورځې کې چاته برېښنا نه رسیږي زه غواړم چې زما بند ورغېږي زه غواړم چې تولید می زیات کړم نه غواړم چې نور
ورته تولید لپاره علمي سب څومره امکانات موجود دي آیا د افغانستان څومره وبا عباس نور هیوادونو ته ځي او مونږ نشو کولای چې د هغې څخه سمه استفاده وکړو
د افغانستان تقریبا زما په نظر 80% اوبه خو تقریبا 80% اوبه نور ځي یا ایران ته ځي یا نور همسایګان ته ځي نو کدا بندونه جوړ شي باز ځای کې داسې بندونه دي چې هغه شاید تهدیدمونه لریدم سایگان در طرف اما باز زایی که باید تفاهم موشی مثلا ده کنر بند که رازه چی یا بند جور کو یا لوی بند جور کو که اوی اعتراض لری که نوی سل پار اعتراض لری تم برخنا لری زم برخنا لری پا گره یا بند جور شی سرمگذاری مشترک شی بیا که برخنا ورکی پرزان باید پاکستان تم موبایل کې هر ځای چخري په مجموع کې باید په دې یو ښه روښانه پالیسی د بند جوړول لپاره افغانستان ولري او زر ته زر خپل اوبه مهار کې کوم ځایو کې چې امکانات ډېر دي نو هغه بندونه باید ډېر زر جوړ شي او برېښنا په خپل افغانستان کې تولید شي د افغانستان خلک برېښنا ته ضرورت لري
علمي سیب خپله موضوع هغه ده چې ځینې پوروړي دي د تاسو نه تر دې پخوا هم ویل شوي ول که دغه پوروړي خپل پورونه ورنه کړي نو تاسو به تر دروازو ورشئ او د هغوی د میترونو پېژندلو سره به د دوی څیرې هم خلکو ته برملا کوي چې دغه کسان دي چې پوروړي دي او په شکل د اشکالو یا زورواکي دي یا چارواکي دي د برېښنا شرکت پور نه ورکوي په دې برخه کې څومره کار شوی
پورونه دوه قسم پورونه موږ درلودله یو پور د حکومتي پورونه و چې حکومت خپلې پیسې اکثرا نه ورکولې یا بېغوري کوله چې رئیس جمهور په دې کې ډېر قاطعیت وښوده او بارها و دوته اعلان وکړه چې تاسو به پخپل اوس الحمدلله حکومتي ادارات منظم خپل پیسې لیږي که څوک بیا هم بیغوری که یا مثلا پیسی نلیگی بیاد اگو حتما اگوی ما منگ بارها و ده نمونم ده خلق های خیستی او حکومتی دوائرم طول خودلی دی چکو میداره نورگی و اشخاصو که مخی کلونو که دیر زیاد و متاسفانه اما اوز دیر محدوده شوی یا انگوشتمار خلق دی چی منگر سر پر اگه اکثریت ویم دا اوز تاویلی لری که داروی خیمه
انگوشتمار چوک دی؟
یعنی گور یو کرده یو چاپ گرونی ولی سیده یو پوستای پا کچه ولی نو منگ نپیگی جدا خود اسکران پی دیر دی برق مصرفی منگ نپیگی جدا ایچا کرده اما دست مال میگی چې دا کوم مشر سره ده شاید خپل په جریان کې نه
پلټ نه وشي نو مال میگی چې مون معلومه کوي چې څه کړده
اوس ګوره درست ده یو څوک یو سیاسي سره ده صحیح ده هیڅ خبر نه ده خپل برېښنا نه اما هغه عسكر چې درولای هغه ډیر بی تفاوت انسان ده هغه ته چې بل ورکی هغه بل یا مثلا نوړی هغه ته خی یا مثلا خپل جیب کې چی یا مثلا بی غوري کې نو زه خو نشم کولای چې هغه سیاسي سره چې ډیر معتبر سره ده هغه نو واخلم چې د برېښنا نه ورکی دا صحیح نه ده اخلاق هم صحیح نه ده نو موږ څه کوو
یعنی سیاسي شوی تاسو د نو اخیستل لازم نه ګڼئ
یعنی که زه پوه شم چې دغه سیاسي سړی قصد نه غوړي چې د پیسې نه ورکی بیا ځنوم مخلمه او اخیستیم دی تاسو شاید چې میډیا کې زما نوم شته چې هر ځای کې هر چا ما سره هغه شوی بس نوم می اخیسته اوس هم اکثریت کسان چې خبر نه اوس زه په صراحت درته وایم چې هغوی خو یو قسمت چون پیسې ډېرې وي یو قسمت تویل کوي یو قسمت نوریم آینده هغو کې تویلوي هیڅوک دا زما اعلان ده اوس داسې سیستم موږ لرو که دوی ورنه که زامنی ورکی تا مطمئن نشه چې دوی زامنی ورکی دوی مکلف دی چې زامن به جریمه سر ورکی که هر سوگی که هر سونه زورواری په دې پوشه چې زامنی ورکی
بله له کلیاتو نه یو څه جزئیات تر از یو څه ورو مسائل ته ځینی کسان چې تر دې هغه وروسته چې انالوګ سیستم د میټرونو خلاصو ډیجیټل سیستم راغی دا شکایت لري چې پیسې زیات راځي کله کله په میترونو کې په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل په څه کې؟ تخنیکی مشکل دی که نه؟ آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه لاس لري په شکل د اشکالو خپله پیسې زیاتې په بلونو کې رسي؟ داسې مشکل خو نه ته
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وه، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلې، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او مونږ به تللو بانک هم پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې مونږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یوه ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زمونږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده، که از ما میتری زم غلطی او ما غلط میتر خراب میتر به کوالیتی میتر مناسب کری زم قصر، اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی تادیه کی که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم کړم زما باندې پیسې راځي. نو اوس 2.5 میلیونه چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیونه چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي، هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلی پا وسی، هر څوک چې انتقاد کوي، هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یوه روسي پښتنه هغه ده چې پخوا په ځینې ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکی برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
مونږ به اصلاح شبکه شروع کړې په یو وخت حتمان هم لیدلی دی چې په سرکو په سر به ډېر خرابه لینونه و، ډېر خرابه ډکې ډکې پایې به په زرها و میتره به یو پایه کې نصب و کشال و کنه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ای بی سي و دیږي چې پوښداره کیبل دي چې دغه نه څوک چنګک نه شي کوی، او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې مونږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر پلانی ده، هر څوک چې ځای کې وګړي کور جوړوي او بس عملته بنا کوي او زمونږ لاینې کور په سر بام په سر راځي. نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته، مونږ یې منو یو یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو. کوم ځایو کې چې داسې غیر پلانی کارونه کېږي مونږ یې جلوګیری نه شو کوی، مونږ مجبور یو خپل کیبلونه پوښدار کړو او ای بی سي کیبلونه واچو چې څوک لږ نه سرقت نه کړي.
مننه عالمي صاحب، کور ودان.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی گرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی به افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واورید.